د سهار لاس بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي، د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. تر خبرونو وروسته مو پاریس ته ورولو او هلته مو د تروریستي بریدونو له تازه جزئیاتو خبرو. په دې حملو کې و ځان وژونکو 14 کړي دي. خبرونه سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د انتخاباتو په اوسنی نظام خلک بیباره شوي او دوی هڅه کوي چې یو داسې نظام رامنځته کړي چې ټول خلکو باور بیرته راجلب کړي. د کورنیو چارو وزیر وایي هڅه کوي د افغان حکومت وویل د افغان حکومت له خزینه پولیسو څخه په بشپړ توګه حمایت کوي. د فرانسې په مرکز پاریس کې د تیر شپې په بریدونو کې د وژل شوي کسانو شمیر له 160 اوښتی دی. سرکه د افغانستان خبرونه د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په اوسنی نظام خلک بیباره شوي دي. د دغه کمیسیون رئیس شاه سلطان کفینن په یو خبري غونډه کې د خبرو کړه او ویل چې دا کمیسیون هڅه کوي چې د انتخاباتو په یو داسې نظام کار وکړي چې د خلکو باور بیرته پر جلب کړي. دغه کمیسیون غړي په دې ناسته کې چې د مدني فعالانو او مخورو سره په کابل کې جوړه کړي ټینګار وکړ چې د انتخاباتو په څو سیستمونو په بحث او څېړنه کوي چې په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو رول هم یو مهم سیستم جوړوي. د کورونی چارو وزیر ویل چې د افغان حکومت له خزینه پولیسو څخه په بشپړ توګه حمایت کوي. نورالحق لومینن د خزینه پولیسو په دویم خوونیز کانفرنس کې ویل چې د خزینه پولیسو شمیر مخ په زیاتېدو دی او حکومت ژمن دی چې د خزینه پولیسو رول او شمیر د افغان ځواکونو په لیکو کې زیات او منظم کړي. خغلی علموی هلمن یو د کوم طرز عمل لمخې چې د کورونی چارو وزارت د خزو او جندر په برخه کې لري خپل تصویب شوی طرز عمل وکول شو تطبیق کړو. د افغان پولیسو پلیکو کې د خزو فعالیت او رول زیات کړو. د خزینه پولیسو لومړی کانفرنس تیر کال د خزینه پولیسو د څلورو مرکزونو د منصوبینو په شمول تر سره شوی، خو په نننی کانفرنس کې دغو مرکزونو شمیر اته او یو ته رسیدلی دی. د زابل ولایت په خاک افغان ولسوالۍ د زابل په خاک افغان او ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو رقیبو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. د زابل د والی ویانت ګل اسلام سیال پرون جمعه ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نښتو کې له نږدې یوې اونۍ راهیسې روانې دي. دواړو لورې ته تلفات اوښتي دي.
پدغه موریس کې څوڅن شویل چې دوی تر کومه د جنگ ته ادامه دوی ورکی او دوی هغه خپل مشان لري ته سوچ دوی د اغونه راهنمایي کوي ته هغه ورته د جنگ د ودرولو امر ونشي. ګمان مې د دې څه چې دوی تر هغه یو بل سره جنگيږي.
د زابل د والی ویاند ویلی یوې اونۍ راهیسې په دې جګړه کې شاوخوا شپېته وسلوال طالبان وژل شوي او تر 500 زیات ټپیان دي. د زابل په خاک افغان او ارغنداب ولسوالۍ کې تر دې مخکې هم د طالبانو سیالو ډلو په خپلو کې جګړې کړې. دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیا یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ 50 پوله، یو یورو یو اویا افغانۍ نوي پوله، د سعودي یو ریال ولس افغانۍ شپېته پوله، د امارات یو درهم اتلس افغانۍ، زر پاکستاني کلداري 622 افغانۍ، زر ایراني تومانه 13 افغانۍ 40 پوله. د سیمی او نړۍ خبرونو ته غواګیاست. د فرانسې په مرکز پاریس کې د تیر شپې په بریدونو کې د وژل شوي کسانو شمیر له 160 اوښتی دی. دغه هیواد ولسمشر فرانسوا اولاند بیړنی حالت اعلان کړ. ولسمشر اولاند وایي اضطراري حالت اعلانوم، یعنی ځینې سیمې به وتړل شي او ښایي پر تګ راتګ هم بندیز ولګول شي. دا د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو سخت تروریستي بریدونه بلل شوي دي. تیره شپه خلک په یو رستورانت کې وژل شوي. د فرانسې د فوټبال سټډیوم ته نږدې برید شوی او د کنسرت یو هالته وسلوال ورننوتل او له یو سره یې پر خلکو ډزې کړي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د ترکیې چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوبي برخه کې د امنیتي ځواکونو او کرد یاغیانو ترمنځ په جګړه کې 14 کسان وژل شوي دي. په شرناخ ولایت کې چې اکثریت اوسیدونکي کردان دي او له عراق سره پوله لري، چارواکو پرون ویل ترکیې ځواکونو په شخړه کې د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی 11 جنګیالي وژل دي. ویل شوي چې دوه ترکیې سرتیري بیا په یو بمی چاودنه کې وژل شوي دي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوودوغلو پرون ویل د ترکیې امنیتي ځواکونه به د کردانو د کارګر ګوند په وړاندې په سلیوان خارګوټي کې هم چې 11 ورځې مخکې پاکی غرز بندیز لګول شوی او خپل مبارزې ته ادامه ورکړي. د عراق پوځوي ځواکونه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په دریو استقامتونو کې پرمختګونه کړی دي. دغه پوځي عملیات له اسلامي دولت ډلې یادایښ نه د لویدیز ښار رمادي د نیپاره پیل شوې دي. امنیتي سرچینې او دولتي چارواکي وایي د بغداد په 100 کیلومتره کې پراته دغه ښار کې له داعش نه د ښار د تصفیه لپاره پیل شوی عملیات ډیر ورو روان دي. عراقي ځواکونه د امریکا تر مشرۍ لاندې د هوایي حملو په مرسته وتوانېدل د دې ښار اکمالتي لارې بندې کړي. داعش ډلې په مې میاشت کې دغه ښار په بشپړ توګه په خپله ولکه کې راوستلی و. په همدې حال کې د کردانو پیشمرګه ځواکونه شمالي خارګوټه سنجار له داعش نیولې دی. دا وروستي تحولات داعش ډلې ته لوی ګزار ګڼل کیږي. او د سلوواکیا په ختیځ کې په یوکرين کې د یوې رجستر شوې سرخی الوتکې د نسکوریدو په پیښه کې لکتر لږ شپږ کسان مړه شوي دي. شک کېږي چې په وژل شوي کې به ځینې غیر قانوني کډوال هم شامل وي. د یوکرين سرحدي ساتونکو پرون جمعه په یوه اعلامیه کې ویل په الوتکه کې دوه یوکرایني اتباع څلور د جنوبي آسیا اوسیدونکي چې دوی ښځې دي سپاره وو. الوتکه له یوکرینه 15 کیلومتره لرې نسکوره شوې ده. په لامه کې راغلی چې له دغه ایم آی 2 ډول الوتکه به خی انساني قاچاقو وړونکو د غیر قانوني کډوالو د لیګ لپاره کار اخیسته. په همدې حال کې د سلوواکیا د کورونی چارو وزیر رابرټ کالیناک وویل چې الوتکه د چهارشمه پر د سلوواکیا تیس خار میخالوف سی ته نږدې نسکوره شوې خو د سخت غبار لکبله ورسته د پیښې ساحه دوه ورځې مشخصه شوه. دا و د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په پاریس کې وو ځان وژونکو چاودنې کړې او داسې ښکاري چې یو شمېر وسلوال لا پټ دي.
سېت اون ټریبل اپروف کی اون نوول فوا نو دوون
د فرانسې ولسمشر وای په دې سخت حالت کې د تورستي بریډونو د قربانیان او د هغوی د کورنوي په اړه فکر کوم. د ټپیانو په اړه فکر کوم. د فرانسوا اولاند سرګندونې وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. د پاریس د بریډونو په ارتباط مو د نړیوالو لا عکس العملونو هم خبرو. بیا به واوري چې په زابل کې د طالبانو خپل منځي جګړې روانې دي.
تر شپېتو پورې دوی ترمنځ مړ شوي دي. تر 50 زیات د زخمیان دي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو چارواکی د ولسمشر د سلاکار د برطرفه کېدو ادعا کوي.
د جمهور رئیس بجراین هغه د مونږ فارسي اومن او عبدالعلي محمدي د وزیپینا پر کنار کړی ده.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو.
لومړنی مرستې عبارت ده هغه مرستو ده چې په محل د واقع کې د یو ټپي یا بیمار سره کیږي.
د فرانسې پولیس وایي چې تر 160 ډیر کسان د وسلوالو له لوري په پاریس کې د کنسرت په یوه حال کې په یوه رستوران کې او د دغه هیواد د فوټبال ستر سټیډیوم ته څیرمه په ځان وژونکو او بمې بریدونو کې تیره شپه ناوخته وژل شوي دي. فرانسوي څارنوالان خبر ورکوي چې د اتو برید کوونکو له ډلې څخه اووه انتحاري وو او یو شمېر وسلوال لا پټ دي. دا پرله پسې تروریستي بریدونه د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو سخت تروریستي بریدونه دي. فرانسوي چارواکو له خلکو غوښتي دي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي ځکه چې شایي وسلوال نور حملې وکړي. د پاریس ټول اورګاډي درېدلې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په تلویزیوني وینا کې وویل دا ډول بریدونه مخکې نه دي شوي او عملیات لا هم روان دي. فرانسوا اولاند بیا بیړنۍ حالت اعلان کړ.
لټه دورژانس سرا دیکریټه
استحراری حالت اعلانوم، یعنی ځینې سیمې به وتړل شي او شایي پر تګ راتګ هم بندیز ولګول شي. په پاریس کې شاوخوا 1500 پوځیان هم ځای پر ځای شوي دي. ولسمشر اولاند نن د نړۍ د شلو صنعتي هیوادو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د ترکیې سفر لغوه کړ. په پاریس کې د ډلې سو حملو لومړني راپورونه د شار په منځ کې په یو رستوران کې د بریدو پاړه وو چې یو لستنه پکې وشل شل. دلته لشتر لشه دوه وسلوالو ډزې وکړې. په دې ځای کې ګڼ کسان ټپیان شول او داسې باور دی چې برید کوونکي له دې ځایه تښتېدلی دي. په ورته وخت کې یو شمېر وسلوالو د پاریس په باتا کلان کنسرت هال باندې حمله وکړه. هلته د امریکا د راک موسیقي کنسرت روان وو. ویل کېږي چې تر ټولو ډېر تلفات په دې حال کې اوښتي دي او نږدې 100 تنه پکې وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې دوه یا درې وسلوال د کنسرت پر مهال هال ته راننوتل او له یوه سره یې پر خلکو ډزې پیل کړې. د سی این این تلویزیون یو خبریال چې د کنسرت ته ورغلی و وایي د ډزو څو دقیقې دوام وکړ او خلکو د ځانونو د خوندي کولو لپاره پروت وکړ. په دې حال کې وسلوالو په لسګونو کسان برم تکړل. بیا فرانسوي ځواکونو بریټ پرې وکړ او یو شمیر راپورونه وای چې وسلوالو دا برمته یو په یو وشل. د فرانسې ولسمشر تر حملې وروسته دې حال ته چیرمه د امنیتي ځواکونو د قماندې مرکز ته ورغی او بیا ویل چې وسلوالو د امریکا د راکنسر ډله او پولیسکونو لیدونکو یرغمل کړی وو چې ځانګړیو ځواکونو پر دې حال حمله وکړه. البته تر اوسه د امریکایي کنسر ډلې برخلیک معلوم نه دی. د فرانسې د ځانګړي ځواکونو د بریټ په وخت د حال دننه ډز او چاودنې اوریدل کېدی. پولیس وای د حال د کنټرول پر مهال دوی درې وسلوال ووشل. په ورته وخت کې یو شمیر چاودنې د شار په منځ کې د سټیټ دی فرانس د فوټبال لوبغالي سره اوریدل شوې دي. په دې سټیډیوم کې د جرمني او فرانسې د فوټبال لوبه روانه وه. چاودنې د لوبې په لومړۍ نیمایي کې وشوې چې لیدونکي حیران کړل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر د جرمني د بهرنیو چارو وزیر چې د لوبې لیدو ته ورغلي وو له لوبغالي وایستل شو. د فوټبال لوبه ونه درېده خو له لوبې وروسته لیدونکي د سټیډیوم په منځ کې له ویرې راغونډ شول او کله چې دوی ته خبر ورکړل شو چې وضعیت آرامه شوی ورو ورو له سټیډیوم څخه راووتل. د سینا په نوم یوه ایراني عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل د لوبغالی دننه دوی چاودنې واوریدل شوې. د خلکو د ګڼې ګوڼې له امله موبایلونو سم کار نه کاوه. دا خلک دوی په لوبغالی کې وساتل او د میټرو تګ راتک هم بند شو. د عباس په نوم له پاریس څخه یو بل عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل
ابتدا تصورمون این بود که صدای رگبار مسلسل که آمد
با پیل که مدس فکر وکرد چه جوانان پتاکه یلوسه بی به هر چراغلم دخل که بیروبار و ناریوی او رنگونه یلوتی و ورمو پرانیست یو چا پناه راوره او یو تپی مو ساعت مخ که ده ورگوشنی ده سانگ کسانو روختون تبیوی ده ده پرکنگ لاس مرمی لگه دلیوه. ده پاریس ده بریدونو پاره پسپین ماری که ده امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل
those who think that they can terrorize the people of France or the values
هغه کسان چې فکر کوي چې دوی د فرانسې د خلکو ترمنځ ویره او طرح پیدا کولای شي یا د فرانسې ارزښتونه تهدیدولای شي دوی خطا فکر کوي. امریکایان له فرانسویانو داس د کوي چې د فرانسې خلک ژوند ته ازادي ته او د خوشحالي لپاره هڅو ته ژمن دي. ولسمشر اوباما بیا له فرانسویانو سره ژمنه وکړه
we're going to do whatever it takes to work with the French people
موږ به هر څه چې ممکن وي د فرانسې له خلکو او د نړۍ له نورو ملتونو سره همکاري وکړو څو دغه ترورستان د عدالت میستره کاشو او په هر یخې تروریستي شبکې پسې به ورشو چې زموږ په خلکو پسې ځي. په امریکا کې د دې سربیره چې چارواکو ویلي دي چې داسې نقشې نه تر سترګو کېږدي چې په دغه هیواد کې ورته بریدونه وشي خو بیا هم په ماساچوسټس نیویارک او واشنګټن ډي سي کې امنیتي تدابیر د بیروبار په سیمو کې سخته شوي دي. په پاریس کې لاس میاشتې وروسته تر دې بریدونه شوي دي چې د چارلي ابدو مجلې پر مرکز حمله وشوه او په دې حمله کې لږ تر لږه 12 تنه وشل شوي وو. د پاریس د بریدونو په اړه مې ساعت مخکې له استاد نجیب منلی سره خبرې وکړې. نجیب منلی کلونه کلونه په فرانسې کې تیرې کړې دي، هلته یې لوړې زده کړې کړې دي او د فرانسې له خصوصا د پاریس له حالاتو سره ډیر آشنا دی. لومړی مې له شاغلي نجیب څخه دا پوښتنه وکړه چې د پاریس بریدونه به په فرانسې کې د افغانانو پر ژوند څه تاثیر وکړي؟
دا بریدونه وکړ چې د سر بریدنګي یو په تاریخ کې د دې په شکل باندې د کلنۍ شوې په فرانسې کې به عمومي افکار ډېر وګرځي او په مجموع کې به اسلام ضد احساسات راوپاروي. نو په دې خاطر افغانان هم په دې خاطر چې مسلمانان دي دغه مجموعي احساسات نه به متاثر شي، مګر دغو بریدونو د عواقبو ډېره سخته نسي د افغانانو ته متوجه نه ده. افغانان په اروپا کې او په فرانسه کې نسبتا منل شوي خلک دي او په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی. هغه حالت چې د ځینو عربو دی یا د ترکانو دی یا د نورو افریقایي هېوادونو د خلکو دی
استاد، تاسو ویل چې په افغانانو باندې ډېر منفي تاثیر ونه کی، لیکن هغه افغانان چې نوی فرانسې ته ورځي څه فکر کوي؟ نوی مهاجر چې غواړي په فرانسه کې ځای پر ځای شي او یا فرانسې ته پناه یوسي، له هغوی سره به عکس العمل سخت نشي؟
ته خبر ده چې د ټولو مهاجر سره به عکس العمل سخت شي او افغانان په دې برخه کې په دې ډله کې تر ټولو زیات دي. په مجموع کې د اروپا ته به د افغانانو د تګ شرایط هم ډېر سخت دي. لا بس اخ په دې کې چاکن سره چې هغه څه نه لري او اروپا ته ځي فرانسې ته یا بل هر هیواد ته د دغه بدون په ځای کې د جذب امکانات به کم شي هغه وخت چې ارون د جرمني مقاومت کړی و چې افغانان به لومړي کسان چې د اروپا نه ایستل کېږي فکر کوم چې دا به ډېر ژر تحقق پیدا کړي.
یو شمیر په دې باور دي چې د پاریس د تیر شپې بریدونه چې وسم حالت کړکېچن دي، داسې بریدونه دي لکه د 2000 لومړي کال د سپتمبر په 11مه چې په نیویارک او واشنگتن باندې شوی وو، د نیویارک او واشنگتن پیښو امریکایان او نړیوال افغانستان ته راوستل. څه فکر کوي د فرانسې د بریدونو اثر به د افغانستان په پیښو باندې وي؟
د افغانستان په خپل خاص اثر نه لري په مجموع کې اوس نړۍ د سپتمبر د 11مې د پیښو په دغه ډیر ډیر بدلون کوي، نو هغه سلامتي د سپتمبر د 11مې په خپل روزه هغه به وښونه لري. که څه هم زه فکر کوم چې دغه بریدونه شاید امریکا ته بریدونه لا شدید په دې خاطر چې په ځخار په څو نقطو کې په کنسټینو کې په اوږدو کې خلک د ساتيري لپاره کول شي دي او په بیره د مرحلو کې دا کار وشو، نو د دې لپاره چې واتساپ د لوجستیکي لحاظ د تخنیکي لحاظ فکر کوم چې شاید زیات اثرات ولري، مګر د دې پیښو عواقب افغانستان په خپل ځای کې تاسو ولې په نړیواله سره باندې د دې فکر کوم چې اثرات پاتې شي.
د فرانسې دننه اورګاډي بند شوی دی، د فرانسې سرحدات دا تړل شوی دی، او جنو نور اروپایي هیوادونو هم یو ډول پریشانی احساس څرګند کړی دی. دغه ډول حالت د فرانسې پر اقتصاد څه تاثیر کولی شي؟
په فرانسې کې تر هغه ځای پورې زه ما وو چې فکر کړی کوم تقریبا په 13.5 پیړۍ کې د اسرائیل حالت نو اعلان شوی ته اعلان شوی مو په دې کوم څه هو کې د تدید خود خاطر اعلان شوی او چې د خود لپاره چې تاسو لپاره دا چې ولسمشه اسرائیل حالت په ټول هیواد کې راځي دا د په دې کې راځي نیمه پیړۍ کې تر نیمه پیړۍ زیات وخت ما د سپېخه فکر ته نه راځي. نو په دا شرایط کې د فرانسې اقتصاد باید ټول لپاره په تابه دی لري، خو بیا هم فرانسې په دغه حالت کې چې دغه سي پیخو اصل د جذبولو شي د فرانسې اقتصاد په تاسو اندازه کوي چې ډیر زیات اثر په ونه غورځي، مګر د دې نو چې کوم حالت هم ستیږي او کورنی تشنګات هم ستیږي هغه به په خوارو فرانسویانو باندې او خصوصا په مهاجر فرانسویانو باندې ډیر زیات نفرت.
پاریس د نړۍ له هغو ښارونو څخه یو ښار دی چې ډیر ګرځندویان ورزي. څه فکر کوي د ګرځندوی په صنعت باندې به تاثیر منفي نه وي؟
د نړۍ په څیر به منفي تاثیر وکړي، مګر بیا هم فرانسې دا ورته لري چې د اثرات یې ډیر زر کنټرول کړي.
د ګرځندوی برخه ته بیا هم راشم، په 2015 کال کې چې کله په لندن کې د اورګاډیو په تمځ کې چاودنې وشوې، د جینو راپورونو په لمخه په میلیارډونو ډالر د بریتانیا اقتصاد ته zarar واوښت، نو بیا هم فکر نه کوي چې د فرانسې بریدونه چې تاسو هم ویل چې ډیر بې ساري دي او راپورونه هم وایي چې د فرانسې په تاریخ کې دا بې ساري تر روسي بریدونه دي، د دغه هیواد د ګرځندوی په صنعت به تاثیر منفي نه وي؟
به شکه چې د ګرځندوی په تاثیر منفي، مګر ما تاسو ته وکړي د فرانسې ګرځندوی په کافي اندازه متحرک دی او فرانسې د ګرځندوی له هدف د زیات منابع لري او د پاریس خار نه دی، نو په دې خاطر منفي اثرات به ولري په میلیارډونو ډالر به خساره ورسي، مګر دغه خساره چې د فرانسې په اقتصاد کې مشهوده و فکر نه کوم. زه فکر نه کوم چې دغه بریدونو پایله دې د فرانسې په اقتصاد کې یا د فرانسې په نظام کې یا د فرانسې په اردو کې د فرانسې په سیاسي جوړښت کې کوم خاص اثر وغورځوي. که چېرې د ترسان هدف دا و چې فرانسا د دې لحاظه متاثره چې دا په دې هدف کې ناکام، مګر پس له شکه د فرانسې د خلکو او خصوصا د غریبو خلکو پر وړاندې به منفي اثرات ولري.
له استاد نجیب منلی څخه په مننې بیا هم د پاریس بریدونه پسې تعقیبوو. سپین مانی په یو بیان کې وویل چې د فرانسې او امریکا ولسمشرانو په ټلیفون خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې د ترورزم ضد مبارزې کې به همکاري زیاتوي. دا ژمنه د دواړو هیوادونو ولسمشرانو په پاریس کې له روسي بریدونو وروسته وکړه. دواړو مشرانو وویل چې دوی به د نړۍ له نورو هیوادو سره هم په ګډه د ترسانو د ماتې لپاره کار وکړي. د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې د پاریس د بریدونو په اړه وویل چې دا حمله یوازې د فرانسې پر خلکو نه دي شوي، دا بریدونه پر ټول بشریت او نړیوالو ارزښتونو دي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د فرانسې ولسمشر ته په ټلیفون کې وویل چې چین دې ته چمتو دی چې له فرانسې او نړیوالې ټولنې سره یو ځای د امنیت په برخه کې همکاري وکړي او له تروریزم سره ګډه مبارزه وکړي. شي جین پینګ د پاریس بریدونه وغندل او د قربانیانو له کورنیو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړه. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون د پاریس بریدونه وغندل او ویل چې دا وحشي بریدونه د ټیټو کسانو کار دی. د جرمني سر ریاست انګلا مرکل وویل چې د پاریس بریدونه او پیشي حیرانوونکي ټکان ورکړی دی. د بریتانیا سر ریاست ډیوډ کامرون په ټویټر کې ولیکل چې فکرونه او دعاوې مو د پاریس له خلکو سره دي. د کاناډا سر ریاست ترودو وویل په دې تیاره او وحشي ماحول کې زموږ دعاوې او فکرونه له فرانسوي توربورانو سره دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د آزادی رادیو پروان خبرونه کې به وړاندې واوري چې د پاکستان د سر اعظم جګپوري سلاکار سرتاج عزیز ویلي دی چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د مذاکراتو په برخه کې پاکستان مرستې ته چمتو دی. خو اوس په ورشو زابل ته د زابل ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. د زابل والی هم له آزادی رادیو سره په خبرو کې د دې جګړې خبر تایید کړی دی. بلور ته له طالبانو بیلی شوي ډلې چې ملا رسول مشي کوي، خپل مخالفه ډله چې ملا اختر منصور مشر دی په خاک افغان ولسوالۍ کې د دیرش ملکیانو په وژنې تورنه کړې ده. صالح محمد صالح راپور لري.
د زابل ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه څوومې ورځې ته غځېدلې ده. ویل کېږي چې جګړه د خاک افغان ولسوالۍ په اپکول، خیرینی او اختر آباد سیمو کې روانه ده. د زابل والی محمد انور اڅخزي ازادي رادیو ته ویل خاک افغان لری پرته ولسوالۍ د چیل لسو کلونو راهیسې دولت ور باندې بشپړ کنټرول نه درلود. خو د زابل امنیه قماندان مل پاسوال میرویس نورزی ویل چې په خاک افغان کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو اختلافاتو له کبله جګړه روانه ده.
جګړه د جریان لري د خپل مابیس کې تخت اختلافات راغلي دي چې د پښتونونو بل لري چې دونه جنگ د دونه شي کېږي. په داسې عمر ویل نو چې د کوم خواځ خو کنن دی خپل مابیس کې جنگ لري.
د زابل چارواکو ویلي چې د خاک افغان ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکو مجبور سوي د ناامنیو له کبله نورو ځایونو ته کډه وکړي، خو دوی دقیق شمیر نه دی په ګوته کړی. بل خو د زابل د ولی ویاند وی د خاک افغان ترڅنګ د زابل په ارغنده ولسوالۍ کې هم له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته ویل چې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې په دې جګړه کې له دوړو لوریو په لسګونو وسلوال وژل سوي دي.
تر شپېتو پورې دوی ترمنځ مړ شوي دي، تر 500 زیات دوی زخمیان دي.
بل لوري ته د ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې د طالبانو د بیلې سوي ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازی ازادي رادیو ته ویل چې په خاک افغان کې جګړې شدید سوي او په دې لړ کې ملکیانو ته هم زیان ورسته دي. د خپل مخالفه ډله چې ملا اختر محمد منصور یې مشري کوي د ملکیانو په وژنې تورن کړه. د دې دعوه وکړه چې مخالفه ډلې په اپکول او خیرینی کې د جګړو په نتیجه کې دیرش ځایي اوسیدونکو وژلې چې وطنې شزي او شپږ نور ماشومان دي. خو د زابل چارواکي وایي د ملکي تلفاتو په اړه معلومات نه لري. پورستوي کې افغان امنیتي چارواکو په زابل کې د ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې د طالبانو د بیلسیوي ډلې د پوځي قومندان ملا منصور دادالله د وژنې خبر هم ورکړی، خو د زابل د ولی ویاند وی لا هم دا خبر نسی تاییدولی.
په راپور کې مو واوریدل چې په زابل کې د طالبانو خپل منځي نښتې روانې دي او دا جګړې تودې شوې دي. کابل ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ هم دا مسله څېړلې ده. د ورځپاڼو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د طالبانو ترمنځ د راپیدا شوو اختلافاتو اغیزو او په کابل کې د ناامنۍ په وړاندې د ورستي بیساري اعتراض څرنګوالي ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د طالبانو خپل منځي جګړې ډیریږي. په مطلب کې د یو شمېر افغان کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې د زابل جګړې وښود چې طالبان په خپل منځو کې ژور اختلافات لري او ممکن ډلې له دوه څخه په زیاتو برخو وویشل شي. د مطلب لیکوال د نظر د خاوندانو په حواله دا هم ویلي چې ملا عمر ټول طالبان سره متحد ساتلی وو، خو د دل مرګ وروسته تا طالبان په طبيعي ډول وویشل شو او اوس په ځینو برخو کې د طالبانو د نورو ډلو د راپیدا کېدو امکان هم شته. سرخط خپلواک ورسپان بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې آی اس آی پی او منصور افغانستان او په بل منصور امریکا تیر باسي. په دې مطلب کې لیکل شوی چې د طالبانو دواړه ډلې یو د بل په وړاندې پاڅېدلي او هر یو د ځان د ثابتولو او د امتیاز د ترلاسه کولو هڅه کوي. د مطلب لیکوال ویلي چې د زابل د جګړې لامل د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور دی او غواړي هغه طالبان وځپي چې د تبعیت نه کوي. په مطلب کې راغلي پاکستان له وړاندې طالبانو ته دا پلان درلود چې په دوه ډلو یې وویشي، څو یوه ډله یو څه آرامه او د سولې خبرو ته چمتو کړي او د بلې په وسیله جګړه مخته بوزي. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې ایران په زابل او فراه ولایتونو کې د داعش د ځپلو په هدف د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. په مطلب کې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او امنیتي چارواکو په حواله لیکل شوي چې ایران په دغه ولایتونو کې طالبانو ته هغه وسلې او ماینونه ورکوي چې په ایران کې جوړ شوي وي. ورسپانې د ازادي راډیو هغه څېړنیز راپور ته هم اشاره کړې چې د ولسي جرګې د غړي سمیع الله سمیم په حواله پکې ویل شوي چې ایران په غیر مستقیم ډول د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. انیس دولتي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغانان هیڅکله هم په قومونو د ویش نیت نه لري او د ټولو ستونزو په وړاندې یې غږ یو دی. په سرمقاله کې د کابل د تیرې چهارشنبې ورځ مظاهرې ته اشاره شوې او ویل شوي چې په دې بېساري مظاهره کې ګڼو افغانانو د بې عدالتۍ په وړاندې غږ پورته کړ او دا حرکت د ملي یووالي سمبول و.
د افغان ولسمشر مرستیال ویاند دا ادعا رد کړه چې د اشرف غنی حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي له دندې ګوښه شوی دی. خو د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې محمدي د کابل بانک د قضیې له یوه مجرم پوروړي سره د تړون د لاسلیک او د قانون د نقص په خاطر له دندې ګوښه شوی دی. په دې اړه تفصیل د ناجي صاپوي په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د دې جرګې د غوښتنو په اساس خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي له دندې لرې کړی. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر له دې اقدام څخه هرکلی وکړ. نوموړي وویل ښاغلي محمدي د ښار جوړونې له وزارت څخه غوښتي و چې د کابل بانک یو عمده پوروړي ته د یو ښارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي.
ټول مشکلات د ایجاد کړي وو. غوځي صاحب شاسازي نه دغه معلومات وغوښتل. په هغه کې هم امر ده د پیروزي د خلاصولو صادر کړي وو. نو په دې لحاظ موږ رئیس صاحب جمهور رئیس صاحب اجرایي نه غوښتنه کړې وه چې خوشبختانه هغوی د ملت کور ته د درناوي په خاطر باندې هغه د موږ خواستې ومانه او عبدالعلي محمدي له وظیفې نه برکنار کړی ده.
وروسته له هغې چې د دغه ښارګوټي په پرانیست غونډه کې د خلاف فیروزي ګډون د ځینو کړیو له منفي غبرګونونو سره مخ شو، ولسمشر اشرف غني د دغه ښارګوټي قرارداد لغوه کړ. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د غوښتنې په اساس دغه وزارت خلیل فیروزی ته د هوشمند پونم خارګوټي یا سمارټ سیټي د جوړولو اجازه ورکړې وه. خغلی نادری همدارنګه ویلي چې د ولسمشر حقوقي سلاکار د سو مکتوبونو په لیګل سره له دغه وزارت غوښتي چې د دې خارګوټي د جوړولو جواز فیروزی ته ورکړي. د کابل بانک پخوانی رئیس خلیل الله فیروزی او د دغه بانک مرستیال شیرخان فرنود شاوخوا یو کال وړاندې د سترې محکمې لخوا د کابل بانک د بحران اصلي عاملین وپېژندل شول او هر یو د لس کلنو په بند محکوم شول. و موږ غوښتل چې په راپور کې د عبدالعلي محمدي نظر هم ولرو، خو له پرلپسې اړیکو وروسته ونه توانیدو. د افغانستان د جمهور ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمي بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دندې د افغان ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د لرې کېدو خبر رد کړ. له بلې خوا یو شمېر داسې راپورونه هم ورکړ شوي چې د دغې قضیې تر شا ستر لاسونه دي او د مجرمینو سره معامله د پیسو په بدل کې شوې ده. خو د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی ټینګار وکړ چې دا موضوع به په جدي ډول وڅېړل شي.
بعضې وکیل صاحبانو یادونه وکړله په تالار کې چې دغه رقم په دې کې 2 میلیونه پیسې مصرف شوي یا رشوت ورکول شوی د خلاصون په موضوع باندې مربوطه کمیسیون ته موږ دنده سپارلې ده تر څو پورې هغوی وسي کولی چې اسناد لاسته راوړي چې دا موضوع به موږ بیا تالار ته راوړو.
افغان کارپوهان وایي چې د اساسي قانون پر تطبیق د سرنی کمیسیون او د افغانستان ستره محکمه باید دا موضوع د هیواد د نافذه قوانینو له مخې په جدي ډول تعقیب کړي. دوی وایي کچېرې په دې قضیه کې ښکېل کسان مجازات نه شي، د هیواد د عدلي او قضایي ارګانونو حیثیت ته به لویه ضربه ورسوي او خلک به د افغان حکومت په کړنو باور له لاسه ورکړي.
له همدې راپور سره د لسنیم بجو ته نشته شویو لسنیم بجې لند خبرونه لرو خو تر هغه مخکې ازادي رادیو ته د افغان بیسیم شرکت لاري څور رسیدلې سیمې سونه قدرت الله قلمیار د زابل ولایت شاجوی لولسوالی لیکسي لولسمټر اشرف غنی او نورو چارواکو هیله کوم چې د دایش ریشي اول زابل بیا له نور افغانستان وباسي. زینو کسانو هم د پاریس پور پیښه خوشنۍ سرګند کړې ده او زینو پرې خوشي سرګند کړې ده. خو لسنیم بجې شوې لند خبرونه لصفی الله سنکسي څخه اور
د کورونا چارو وزیر ویل افغان حکومت له خزینه پولیسو څخه په بشپړ توګه ملاتړ کوي. نور الله قلومی نن د سرګندونې د خزینه پولیسو په دویم خوونیس کانفرنس کې وکړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د انتخاباتو په اوسني نظام خلک بې باوره شوي دي. دغه کمیسیون غړي نن په یو غونډه کې ویل چې هڅه کوي د خلکو د باور وړ انتخاباتي نظام رامنځته کړي. د زابل ولایت په خاکی افغان او ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو رقیبو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. په دغه جګړه کې تر اوسه شپېته وسلوال وژل شوي دي. د فرانسې په مرکز پاریس کې د تیر شپې په حمله کې د وژل شوی کسانو شمیر له 130 اوخته دی. په یو هوټل کې په خلکو ډزې په سټډیوم او د کنسرت په حال کې حمله د هغه سدې چې د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو لوی تروریستي حمله بلل شوې دي. ترکیه چارواکي وایي دغه هیواد په جنوبی برخه کې د امنیتي ځواکونو او کوردي اغیانو ترمنځ په جګړه کې 14 کسان وژل شوی دي. او د سلوواکیا په ختیځ کې په یوکرين کې د یوې راجستر شوې څرخیلو ته کې د نسکوریدو په پیښه کې لږ تر لږه شپږ کسان مړه شوي دي.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي که چېرته افغان دولت وغواړي نو هیواد حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د ځنډیدلې لړۍ په بیرته پیلولو کې مرسته وکړي. تفصیل له پاکستان د زبی شفق پور راپور کې.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان سر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې امن ضروري دی او هیواد یې حاضر دی چې د افغانستان د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي. نوموړی همداراز وایي پاکستان دا ګڼي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ښه انتخاب دی او ټینګار یې کړی چې که چیرې افغان دولت رضا وي نو پاکستان حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هایسم سره د خبرو پر مهال کړي. د نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په پاکستان کې د دې هیواد په کوربتوب د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې چې د روان کال په جولای کې پیل شوې وې دا مهال په ټپه درېدلې دي. که څه هم د دغه دواړو خواوو ترمنځ د مخامخ خبرو لومړی پړاو په جولای کې ترسره شو چې دواړه خواوې پکې د دې لړۍ پر جاري ساتلو سلا شول، خو دا لړۍ تر هغې وروسته وځنډې ده چې د سولې د دویم پړاو تر خبرو یوازې دوه ورځې مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې راپورونه خپاره شول. ښاغلی عزیز همداراز د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه ویلي نړیواله ټولنه د دغه دواړو افغان خواوو ترمنځ د دغو خبرو د ځنډېدلو لړۍ د بیرته پیلېدو لیواله دي او پاکستان هم دا تر ټولو ښه لار ګڼي. نوموړي همداراز یو ځل بیا ټینګار کړی چې که چیرې افغان دولت رضاوي نو پاکستان حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ دغه لړۍ په بیرته پیلولو کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوی د هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د یکشنبې په ورځ له امریکایي چارواکو سره پر ځینو دوه اړخیزو سیمه ییزو مسایلو خبرو لپاره امریکا ته لاړ شي. که څه هم د پاکستان پوځي او دولتي مقاماتو د ښاغلي شریف د دغه سفر د ایجنډا په اړه لا تر دې دمه سندي ویلي، خو شنونکي وایي چې ښایي د افغانستان موضوع د راحیل شریف د سفر مهمه ایجنډا وي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د لومړنۍ مرستو پاړه متخصص ډاکټر لتا سره معلومات شریکوي. په هغه یوادونو کې لکه افغانستان کې چې پیش ډیر زیات را منست کیږي په تیر بیا د جګړو له عمله او همدارس د ترافیکی پیښو له عمله چې ځین پیش را منست کیږي د هغوی لپاره لومړنی مرستې خورا ضروری دي. نو دغه پروګرام ته تاسو د غوښونې سیاو د متخصص ډاکټر لارښوونې واوري. خو اوس ونړیواله مسله لرو. د امریکا پوځي ځواکونه وایي ډاډمن دي چې د بې پیلوټ الوتکې په یوه برید کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو بریتانوي جنګیالی وشلی دی. د دغه بریتانوي جنګیالي اصلي نوم محمد ام وازی دی او رسنیو په مستعار نوم جهادي جان یادوه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې له سالم محمد صالح څخه.
د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف چې د داعش په وړاندې جنګیږي وایي محمد اموازي چې په جهادي جان مشهور وو شاید د سوریې په رقه ښار کې وژل سوی وي، خو دغه ائتلاف هڅه کوي د دغه جنګیالي د وژنې د خبر تایید ترلاسه کړي. د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف ویان ډګروال سټیف وارن پرون په واشنگټن کې په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل.
We are reasonably certain that
موج به خیدار منیو وجل سوی کس جهادی جان وچی موج دلمن زړلو هڅه کوله. د ائتلاف ویان د جهادی جان وجنه مهمه وبلله، ځکه چې د اسلامي دولت ډلې یادایش مشهور غړي وو او د ډلې ته نیوی کسان جلبول. د ډګروال سټیف وارن په خبره جهادی جان یو حیوان صفت انسان وچی وجل کېدل به یې تر یوه حده نړۍ په یوه خوندي ځای بدله کړي. په همدې حال کې د بریتانیا یو پوځي چارواکي وویل ډېر احتمال شته چې جهادي جان به د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوی وي. یو امریکایي چارواکي بیا د نوم نه شولو په شرط ویلي چې دغه حمله ډېره دقیقه طرحه سوې وه. بلخو د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وویل تر اوسه څرګنده نه ده وژل سوی کس چې په بیلابیلو ویډیوګانو کې د لویدیځوالو سرونه پرې کوي په دې حمله کې وژل سوی کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د تونس په سفر وتلی پرون ویل د داعش ډلې د بقا ورځې پشمار دي.
د په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا په وینا د امریکا پوځي ځواکونه وایي چې محمد اموازي چې د جهادي جان په نوم مشهور و د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. دا ساج راډیو په روانه خبرونه کې دروخته د ژوند شتمنۍ پروګرام دغه اوس لرو. دا پروګرام ناجسابي مختوړي لکه څنګه چې مخکې تاسو ته ویل، په دې پروګرام کې د فرست ایډ یا لومړنیو مرستو په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکوي. د دې پروګرام بل برخه بیا د راتلونکو ساعت په پروګرام کې اوریدل شي، خو لومړی برخه د لومړنیو مرستو په اړه ډیر معلومات له تاسو سره شریکولای شي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، زه ناجیه صاحبای لخپلو نورو همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن دوستانو په خبرونه کې د لومړنیو بیړنیو مرستو د رسولو په اړه خبرې کوو. تاسو ته معلومه ده چې لومړنۍ مرستې هغه مرستې دي چې د پیښو د رامنځته کېدو پر مهال د مسلکي یا غیر مسلکي کسانو لخوا ترسره کیږي تر څو د ناروغ درد، اندېښنه او د مرګ وخت کم شي. د پیښې په ځای کې ول حاضر کسان باید ژر تر ژره د ستونزو د پرمختګ د مخنیوي، د وینې بهیدلو بندول، له میکروبونو څخه مخنیوي، د تنفسي لارې خلاصول او درد د کموالي لپاره لومړنۍ مرستې ترسره کړي تر څو ناروغ روغتیایي مرکز ته ورسیږي. په خبرونه کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د اورتوپیدی د برخې متخصص ډاکټر خلیل الله هوتک را سره میلمه دی چې له هر څه وړاندې ورته خره غلاستوي.
اوریدونکو ته وایم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، ډیر مننه ډاکټر صاحب. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر صاحب هوتک به د خبرونه په سر کې موږ ته د لومړنۍ بیړنۍ مرستو د رسولو تعریف وکړي چې څومره اړین دي.
ډیر ښه، د لویو بخونکو الله په نامه لومړنی مرستی چې په انګلیسي کې ورته فرست ایډ وایي عبارت ده هغه مرستو ده چې په محل د واقع کې د یو ټپي یا بیمار سره کیږي. دغه مرستی په هر زمان، هر ساحه او محیط کې د یو ټپي نه تر بل ټپي پورې حالت یې فرقي، په وخت کې تغییر پکې راځي. په هر حال لومړنی مرستې باید هغه کسانو کې چې هغوی د مخینه په دغه بخش کې تعلیم اخیستی وي، او ضمناً که یو تعداد کسانو چې په دغه بخش کې یا دغه اصولو کې صحیح تربیه شوي نه هم باید دغه تدابیر د ځان سره ولري، ځکه طبي پیښې موږ که وغواړو یا ونه غواړو همیشه ورسره د ژوند په پړاو بیلو پړاوونو کې ورسره مخامخ کیدای شو. کدا د یو بام نه لویدلی وي، کدا د کار په ساحه کې د اور سوزیدلو مسله وی، د برق نیولو مسله وی، د بام نلویدلو مسله وی، همداسې په ترافیکي پیښو کې چې کله په داخل د ښارونو کې او یا د عمومي لویو لارو په ترڅ کې موږ حرکت کوو، تنها یو ډریور مکلفیت نه لري، بلکې نور کسان هم مکلف دي چې لومړنۍ او یا بیړنۍ مرستې زده کړي. او خدای چې په هر مرکز صحیح کې ځکه تعلیم ورکوونکي کسان شته دي، دا زموږ خلک دغه مکلفیت احساس کړي چې لاړ شي ډاکټر صاحبان نه دغه مسایل زده کړي. او په زمن کې راډیو او تلویزیون کسانو هم توجه ورته غواړمه، ځکه هر لحظه یو چانس کېدلی شي، که دا زلزله وي، که دا د یو سیوال سیلاب راتګ وي، که دا متاسفانه د جنگ په حالات کې د یو بم غورځېدنه وي یا د یو بم چاویدنه وي یا ځان چاویدنه وي. خلاصه که خپل کور ته راشو، په هر یو خپل کور کې، د کارخانې په منځ کې، د اشپزخانې په منځ کې، همداسې اوس چې ژمی را روان ده او موږ غواړو یا نه غواړو بخاري ږدو، د برق ستونزې پیدا کېدلی شي.
یو اوریدونکو لرو له فرا ولایت نه، السلام علیکم.
السلام علیکم رضوی ریډیو فون ته اوریدونکو ته سلامونه وایم.
علیکم سلام، مهرباني. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
ډاکټر تاسو څنګه پښتنو په افغانستان کې د جنگ جګړې پوسټي ډیر دي، د سابته په تیسره سره سره کم کولای چې په سر کې
مستوي یا وشتوي. هر کله چې موږ او تاسو د یو سر، یعنی ژوبل شوی سر یا یو ټپي سره مواجه کیږو، ال ډاکټران چې په داخل د روغتون کې څه کار کوي، خو هغه ته موږ طبي مرستې وایو. فرست ایډ یا لومړنۍ مرستې هغه مرستې دي چې موږ او تاسو په محل د واقعې کې د یو ناروغ سره کوو. په صورت عموم باید سر موږ د ناروغ په احتیاط سره د ژوبل د ساحه تقریبا فرق کوي، که یو دیوال راولیدلی فرق کوي، که یو ماشین نیولی. خو په هر صورت مختصره به تاته په سوال دی جواب کوم، که چیرې د سر د ټپ سره موږ مواجه کیږو، ښه کار به دی چې په پاک بنداژ او یا که نور مواد ولرو، سیروم ولرو او که نوي، باید په پاکه ټوټه یا یو شی باندې سر زخم راټول کړو او په یو بنداژ یا ټوټه باندې وتړو، ډیر په احتیاط سره. همداسې که سر عمومي ضربه لیدلی وي، احتمال د دې شته چې د غاړې فقرات یا مهرې کوم ځای کې ماته شوي یا صدمه لیدلی وي، نو په هغه صورت کې ډیر په احتیاط سره باید د ناروغ سر ته موږ حرکت ورکړو چې خدای مه کړه شرایط خراب نشي. ډیر ښه ورور،
بالکل مهمه پوښتنه ده او ډاکټر صاحب توضیحات درکړي.
ورور جانه، هر کله چې موږ تاسو د یو ناڅاپي بیهوش سره مواجه کیږو، اصلا دا بیهوشي ولې منځته راځي؟ په طبیعي حالت کې موږ تاسو چې په لاره ځو یا ګڼه ګوڼه کیږو یا په نورو ځایونو کې، آنان یو چاته بیهوشي راځي، یعنی لویږي. معنی یې دا ده چې دا د وینې فشار په کافي اندازه سره سر ته نه رسیږي. کله چې فشار یې پوره ونه رسېده، وینه کافي اندازې سره دماغ ته نه رسیږي، او چې وینه ونه رسېده د اکسیجن کموالی وي هلته، نو په دې حالت کې ناروغ ته د دغه بیهوشۍ یا لویدنې، یا موږ ورته انګلیسي کې سینکوپ وایي، په دې حالت کې ناروغ په ځمکه پریوزي، او دا یو حالت د مدافعوي د وجود دپاره ده. ځکه وجود په بنا پر هر دلیل چې وي، سر ته په کافي اندازه سره وینه نه شي رسولی. له دې خاطر دا یو ښه طریقه ده چې سړی په ځمکه پریوزي، یعنی طبیعي حالت کې چې په ځمکه پریوزي هغه بد نه، بلکې ډیر ښه حالت ده. نو په دغه حالت کې موږ د حتی الامکان کوشش وکړو چې ناروغ بیرته راجیګ نه کړو. په هماغه خپل محل کې باید څو شیان موږ همیشه د هر نوع، یعنی اوس وایم تقریبا دا د ټولو ناروغانو دپاره پکار رسي. ورور جانه، اولین شی چې موږ په عمومي صورت سره په طبابت کې په نظر نیسو، دغه د هوا یا تنفسي سیستم محافظه کول دي، چې طرق د تنفسي د ناروغ باید واز وي، که چیرې زوف کړی وي یا لویدلی خوله باید وازه کړو، ژبه چې شاته تللی وي باید مخکې راکش کړو. او بیا وروسته دغه تنفسي حالت موږ وګورو، که چیرې تنفس درلوده خو ښه وتخه، که یې نه درلوده بیا مناسب وخت کې خدای وکړي چې موږ ته وخت پیدا شي د تنفس ورکړه به موږ طریقې تاسو ته ووایو. او زمن کې وروسته دغه باید یو حالت ورته ورکو چې د غاړه خصوصا شاده خانه کش کو چې د غاړه خلاص وي چې آزاد تنفس وکړي شي او کله کله که ناروغ باندې زړه بدواله استفراق راځي نو سره باید یو څنګ ته موږ ورته وضعیت ورکو او بل ډیر شی چې حتمی او ضروری ده په ځینو حالاتو کې چې وینه وجود ته ونه رسیږي خصوصا په هغه ځایو کې لکه ننګرهار قندهار ولایت ګرمو سیمو کې چې چا فشار د فتن سقوط کوي او په ځمکه پریوزي نو ښه وضعیت دا ده چې د ناروغ پښې پیراجي وکړو په یوازې د دې چې موږ ظاهرا لطف کوو غې کې نیسو نو برخلاف باید پښې پیراجي وکړو په زرته دوه یا درې دقو کې اکثرا ناروغان ښه کیږي دغه لومړنۍ مرستې زموږ تقریبا څلور هدفه باید په دې کې ولرو اولین هدف دا ده چې موږ مکلفیت لرو من حیث د یو انسان چې د بل چا سره مرسته وکړو په جګه اندازه سره باید زموږ اصلي هدف دا وي چې موږ د چا ژوند ته نجات ورکړو یعنی د ژوند د نجات ورکولو سره دا اولین هدف زموږ باید وي په دوم حالت کې دا ده چې دغه ناروغ د ناروغي د وخامت نه یا زیاتوالي څخه موږ باید جلګیری وکړو که یو څوک ټپي شوی لوېدلی وي په اور کې وي دیوال لاندې وي باید دغه ناروغ وضعیت یې زیات نه شي
او دوا می تیر کړی د کټم نه راته کوي چې فشار می ډېر شته دی او دا زه دربېم سره لره دا ډاکټر سره ترونه پروا چې ډېر بشي
او روزنه دومره خورته وای څو کلن به ډېر افغړم دوویشت کلن
و
د وزن د زیات د ډنګر یې چاقې څه حالت کې
و ډنګر یې ډنګر یې ما
او اشتیاد څنګه ده
نه ده سره برابر کله برابر کله نه
بیشتیا یی کنه او هغه دا خوراک تری شوکی یی کنه یعنی بیشتیا چی خوراک تری زول نکی ته بم کید شپې ور سره کنه
و خو بس چی نه تل جوش خلی دا وګ چې کوم دال نه پراله کی
خه یو بل پختنه ته جواب راکا تو خې یی ور سره کنه
خې دې چې وخت نو سره د لوی د هر وخت نو سره مې وخت کې وخت پیدا شي
هغه کسان چې تبل لري خصوصا یو د توبرکلوز کلمه ما یاد کړه په توبرکلوز کې ناروغان اکثرا به اشتهاوي خوراک نه لري وزن کمیږي او هیڅ څه هم زړه نه کیږي زمنان خو بیا د شپې ډیره خوله کې وجودي لوند دی ورسره او کله نا کله بعضی حالات لکه ټوخی دوامدار ورته پاتې کیږي په هر حال ځینې حالات د توبرکلوز چې مربوط د اډوکو وي یا نور قسمتونه د داخل د وجود وي په هر حال تنها د فشار کته کېدل بیا نور دلایل هم لري قلبي واقعت په هر حال دا خده چې دا ورور دی او داخلي ډاکټر سره په تماس کې شي ان شاء الله تداوی کیږي
بله له کندهار نه بل اړیکا هم لرو سلام علیکم
ما مشکل دار یو خو را سره خو چې ناره کوم ستري نه څنګه والے بس نه دا ډاکټر او پر می په دا بدن باندې بس دا دانه راخي دا نوونم کوي دا مشکل کراتار کې دوا
ورور د دانی په یو ځای د کټول ځای د بدن کې درخې چې
یا یا ټول بدن باندې بس پر بدن ټول بدن باندې راخي ته پر دا لوړ ګرد راخي
د په ګرمي وېخني په تاثیر لري کنه
نه یا یا تاثیر نه لري بس دا نهونه کوي چې څه کاږي نور تاثیر نه
ورور خبر دی چې یو جلدی ډاکټر سره په تماس کې شي ځکه دا ډیر دانی یا بخار چې کله راخیږي هم د داخلي ډاکټر صاحبان متخصصین او هم د جلدی زهروی ډاکټر صاحبان ته زلزانوخه دا بخوي
ډیر مننه دوستانو نن په خبرونه کې د لومړنۍ بیړنۍ مرستو در رسولو په اړه خبرې کو او کته سره هم کوم پختنه یې نو ډاکټر صاحب سره مطرح کړي په خبرونه کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د اورتوپیډي د برخي متخصص سس ډاکټر خلیل الله او تاکر سره ملما دی چې ساتي پختنې جواب وي یو بل اوریدونکو هم لرو السلام علیکم
سلام خو دې تاسو محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کړل څه تاسو څنګه ده زما نوم راځي خو ته ماشه
مېرمنې وکړې خو ځان صاحب
ما سوال ډاکټر صاحب څخه دا چې ډاکټر ته ورکې دا ابتدائی کومک باید چې مسلکی کسانی پیدا کړي او باندې کې مسلکی کسان نه پیدا کړي دا عام خلک یو څوک چې په شایم چې باید چې اواز دا راسره کومه
خو
هغه وینه ځای کې باید چې دا راسره کومه کې دا عام خلک سره کومه هغه کوم مسلکی کسان نشته
اخونځه سب ډیره ښه مسله مطرح کړه اساس موږ تاسو پروګرام کې هم دا غشې و خو ځینې ورون ټلیفون نو ناچار وسه جواب ورته ورکو پر حال لمړی به د امدزین شروع کو کله چې موږ د ټاپ سره مواجه کیږو یا خونریزی سره مواجه کیږو ښه طریقه دا ده چې همیشه که هر کور په هر ځای کې موږ تاسو باید ګاز او بنداش ولرو زخم باید پاک وو ځکه خټې خاورې دا شی ته نه پاک شي که سیروم یې په هغې وپاکو په ایدین یعنی ضد د مکروب دوا هر شی چې موږ ولرو په هغه باندې باید پاک شي او که دا شی په اختیار کې نه وي نو بیا اوبه چې جوش شي بیرته جوش کړي یخې اوبه په هغه باندې موږ کولی شو زخم ووینځو او پاک ټوکر یا ښه خدا ده چې پاک ګاز پکېدو او د یو بنداژ یا یو بلې ټوټې په وسیله سره موږ او تاسې دغه ټپ د وینې بهېدنې څخه مخنیوی وکړو نو ځینې قسمتونه دي په ځینې قسمتونه دي په وجود کې چې موږ او تاسې کولی شو په یو ځای باندې فشار راوړو او وینه ودرو ځکه لاس او خپې د رګونو په سر سره خو بیا عمومي ځایونو کې لکه سر هغلته بیا موږ چې تړلی نه شو ښه ده چې مستقیما ټپ باندې چی کېدو او وی تړو په هر حالت یې که چیرې په خیټه کې زخم وي هغلته هم باید په احتیاط وتړل شي ډېرې کلک نه شو تړلی د صدر په حیصه کې هم په ډېر احتیاط سره موږ برخورد کوو ځکه ډېرې کلک نه شو تړلی همداسې که یو چا لاس ماتیږي یا خپه ماتیږي ښه به دای چې وی تړو پاکې کړو وضعیت ورته ورکړو او د یو میزابه یا سپلینت یا تخته یا یو قطه کاغذ هر شی چې زموږ په اختیار کې وي هغه ورسره وتړو او بیا ناروغ ته تدابیر ونیسو البته ډېر شی چې مهم ده د انتقال مسلې باندې موږ فکر کوو چې ناروغ ډېر په احتیاط سره که تذکره نه وي په یو کټ کې چپر کټ کې که هیڅ نه وي په کمپالا یا بړستن کې موږ ته او حتی بعض وخت کې دواړه خواته لري ورته جوړو چې د هغې په وسیله سره موږ باید ناروغ روغتون ته په سیف یا آسانه یا ښه طریقې سره انتقال کړو روجانه دا د خلکو تیلیفونونه دي ناچارې دي
بلې یو بل اوریدونکی هم لرو له کاپیسا ولایت نه اشرف خان سلام علیکم خیر اوسې ډېره مننه په ډېرې بخښنې سره چې تاسې منتظر پاتې شولئ مهرباني وکړئ اوس
دغه پوښتنه ده چې سړی د بېوشي په حالات کښې نو طبعاً هغه ډېره قوي ولګېږي نو طبعاً بېوشه کېږي نو لږ کومک کوه شدیده کومک به څه شي سړی ورسره وکړي یا مثال زړه چې درېږي هغې ته فشار دا خوله په دغه په خوله باندې کې نفس تنفس ورته ورکړي چې دغه
بیوشی په حالت کې دغه څو عمومي تدابیر باید موږ همیشه په نظر کې ولرو ناروغ سره چې کله موږ مواجه کیږو اولین شی باید موږ طرق تنفسي په نظر کې ولرو او ځان مطمئن کړو چې طرق تنفسي خلاص دي پاک دي او غاړې ته وضعیت ورکړو چې په اصطلاح قبض نه وي دوم کې بیا تنفس ته په نظر کې نیسو چې اول د هوایي سیستم لارې ګورو دوم تنفس ته په نظر کې نیسو چې ناروغ تنفس کولی شي که نشي کولی او دریم حالت کې بیا موږ د ناروغ خونریزي یا وینې بهېدنې ته موږ توجه کوو چې دا یو اصول دي په طبابت کې موږ د ای نه تر اف پورې وایي چې په دغه ترتیب سره باید موږ د ناروغ سره مرسته وکړو او همیشه چې کله مرسته کوو باید ډېر احتیاط وکړو یو او ځکه ناروغ ژوند باید موږ نجات ورته ورکړو ورور د بېوشي په حالت کې وایي که زړه ودرېږي دغه ځینې کسان چې زړه یې توقف وکوي که زړه ځکه وینه وجود ته رسېږي خاصتا دماغ ته که په څو دقیقو کې وینه ونه رسېږي نو د ناروغ ژوند د بیخي ختمي خواته ځي یا مري په واقعي صورت کې نو ښه طریقه ده چې موږ ناروغ ته وضعیت ورکړو او د زړه په سر چې دا د پوښتې او د قفس سینې تقریبا چپ خواته د زړه په سر باندې باید یو لاس کېږدو او په بل لاس په وسیله سره د پاسه موږ مساج ورکړو یعنی د مساج طریقه دا ده چې ډېر په شدت سره موږ باید په صدر باندې فشار راوړو چې هغه تقریبا د یو نه تر یو اشاریه څلور انچه پورې باید موږ په د سینه باندې فشار راوړو په ځینو حالت کې حتی وایي ډېر که قوي موږ فشار پرې راوړو او یو څو پوښتنې ماتې هم شي پروا نه کوي ځکه د ناروغ حالت به من نجات ورکړی وي. نو دغه سرعت چې موږ د زړه ته مساج ورکو تقریبا په حدود د شپېته دو شپېته په دغو حدودو کې موږ باید په فی دقیقه کې مساج ورکو. او که هغه کسان چې هغوی تنفس نشي کړی نو باید خوله په خوله موږ ورته تنفس ورکو. او د خولې په خولې تنفس ورکولو ښه طریقه دا ده چې ناروغ بیا هم شا په تخته یا لږ په څنګ څملول شي او غاړه یې خلاصه وساتو. کوشش وکړو چې ترخ تنفسي خلاص وي. کله چې ناروغ موږ په شا په تخته واچو خوله په خوله ورته تنفس ورکولو ښه طریقه ده. د دې طریقې لپاره باید موږ یو پاک ټوکر د ناروغ په خوله باندې واچو او خپله په یو څنګ کې ورته موقعیت ونیسو. یو عمیق شهیق یعنی هوا به په خپله سینه کې ډیر په عمیق سره موږ داخلو او په ډیر زور سره د ناروغ په خوله کې موږ باید پمپ کو یا په فیکو په اصطلاح سره. دا بل په سترګو باندې باید موږ ګورو چې همدغه کله چې موږ هوا پمپ کوو داخل د وجود ته آیا دا شش حرکت کوي، دا سینه حرکت کوي که نه کوي. دا تقریبا په مختلف سرعتونو سره خاصتا په حدود د 14 شاوخوا کې کله زیات کم شو خیر ده، خو ستانداردي په دا حدود د 14 فی دقیقه باید موږ هوا واخلو او په داخل د شش خواته پمپ کو. په اطفالو کې بیا لږ سرعت زیاته وو ځکه د هغو سرعت د قلب دغه زیاته تنفسي په حدود د 40 کې شاوخوا کې موږ فی دقیقه باید خوله په خوله تنفس ورته ورکو.
شامل دے پورے گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو
شامل دے پورے گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا
یو زل میں لک بہارا وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا روڑے ہو
شامل دے پوری گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا روڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا
ٹپو پٹو للا روڑے ہو
شامل دی پوری گھر ستارا وڑے
شڑنگ دا ملنگ بنگو تر ڈیرا میں پیا دا بنگڑو شڑنگ دا ملنگ بنگو تر ڈیرا میں پیا دا بنگڑو شڑنگ دا ملنگ بنگو تر ڈیرا میں پیا دا بنگڑو شڑنگ دا ملنگ بنگو پستر گو کے میں ٹول خمار خمار را بڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو